زه اکرام الله اکرام مو د تخنیک په برخه کې را سره عبید الله عبید همکاري کوي. دا خبرونه چې تر 15 بجو دوام کوي په لومړی نیمای کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مهم مطالب اوریدل شي، او په دوهمه نیمای کې د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو 219 پروګرامونه در تخبرو. هله دا تر پای را سره ملتیا وکړي، خو پایل د افغانستان سیمه او نړۍ له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله یو سلیاو یو ترهګر وژل سوي. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور درې کسان نیول سوي. د چین پارلمان د ولسمشري پر دورې محدودیت لري کړ. د افغانستان دفاع وزارت وی په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله یو سلیاو یو ترهګر وژل سوي دي. دغه وزارت وی دغه پوځي عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې سوي او په وژل سوو کې د داعش ډلې شپږ تنه غړي هم شامل دي. دفاع وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په لغمان، کاپیسا، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، اروزګان، فرا، بغلان، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې موده کې یو سل شپږویشت نور وسلول ټپیان سوي او یولس مشکوک کسان نیول سوي دي. په اعلامیه کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د دولت کومو مخالفې ډلې یا هم خپلواکو سرچینو د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوې ده. د پولیسو ویان زیاد روانی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار لس نیمې بجې سوې او په وینا چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو ده وویل چې د دغو ځواکونو د ملاتړ لپاره د کندهار له هوایي ډګره چې کوم نور بهرني پوځیان سیمې ته ورغلي پر ملکیانو یې ډزې کړې او دوه ملکیان ټپیان سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور درې کسان نیول سوي چې یوه پکې ښځه ده. د والي ویاند وایي دغو کسانو یوه اونۍ مخکې د یوې ډاکټرې له کتنځي څخه یو اته میاشتنی ماشوم تښتولی و. عطاالله خوږیاني نن رسنیو ته وویل دغه ماشوم د ملي امنیت د موظفینو لخوا د هغه کورنۍ ته وسپارل سو.
د ملي امنیت منسوبینو د هلو ځلو په نتیجه کې یاد ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد شو، خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. همداراز په تورې د یوې مېرمنې په ګډون درې تنه انسان تښتونکي نیول شوي دي چې له دوی څخه د لا زیاتو لاسته راوړنو په موخه څېړنې روانې دي.
تر دې مخکې په ننګرهار کې مدني فعالانو د انسان تښتونې ترڅنګ د غلچکي بریدونو له زیاتوالي شکایت کړی و. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت د دویمې ورځې په انتخاباتو کې همایون د دې جرګې د اول مرستیال په توګه وټاکل سو. ښاغلی همایون وتوانېد له یو سلو شپاړسو حضرو وکیلانو څخه د یو سلو لسو رایې ترلاسه او دغه څوکۍ خپله کړي. د دې څوکۍ لپاره د ښاغلي همایون تر څنګ محمد نظیر احمدزی او د دویمې مرستیالۍ لپاره محمد عبدو او عبدالله کلیمزی کاندیدان وه. د چین پارلمان د ولسمشري پر دورې محدودیت لري کړ. ولسمشر شي جنګ پینګ ته یې لار خلاصه کړه چې تر نامحدود وخت پورې پر واک پاتې سي. په اساسي قانون کې دغه تعدیلات نن په پیکینګ کې د خلکو د ملي کانګرس په کلنۍ غونډه کې تصویب شول. یوازې دو استازو ورته مخالفې او درو نورو سپینې رای ورکړې. مخکې د چین د اساسي قانون مخې ولسمشر کولای سوه یوازې دوې دورې پر قدرت پاتې سي. په چین کې پر سیاسي مخالفت محدودیتونه وضع سوي دي. ځینې چینایانو چې له دغه هېواد بهر زده کړې کوي د نوی اقدام په اړه اندیښنه شولې ده. د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې د ولسمشر شي جنګ پینګ داسې پوسترونه لیدل سوي چې ورته لیکلي وه هیڅکله زما ولسمشر نه یې. د استرالیا په ګډون لږ تر لږه په اتو نورو پوهنتونونو کې په دې اړه پراخې انتقادونه سوي دي. په کیوبا کې نن خلک د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. دا په اصل کې ده چې تر دغو ټاکنو یوه میاشت وروسته د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. دا د ولسمشرۍ لومړني داسې انتخابات دي چې په تیرو نږدې شپږو لسیزو کې د کاسترو کورنۍ پکې ونډه نه لري. د ملي اسمبلۍ د اکثریت څوکیو لپاره هغه کسان کاندیدان دي چې د ځواکمن کمونیست ګوند غړي دي. تر نیمایي زیات کاندیدان ښځې دي. نوې ټاکل سوې ملي اسمبلۍ به دنده لري چې د اپریل میاشتې تر یو دېرشمې د دغه هیواد هغه شورا وټاکي چې مشر به یې په اتومات ډول د کارابین ټاپوګانو د دغه هیواد ولسمشر سي. راول کاسترو اعلان کړی چې دی به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي، خو تمه کېږي دغه شپږ اتیا کلن سیاستوال به د کمونیست ګوند په مشرتابه کې پاتې سي. تم کېږي مرستیال ولسمشر و 50 کلن میګویل دیاز کانیلبه د کیوبا نوې ولسمشر سی راول کاسترو د خپل مشر ورور فیدل کاسترو تر مړینې وروسته په 2018 میلادي کال کې د کیوبا ولسمشر سو. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به د کېدونکو خبرې خورا بریالی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون وویل پینګ یانګ ژمنه کړې تر هغو چې خبرې کېږي هیڅ ډول توغندۍ به نه ازموي. کېدای سي د دواړو مشرانو ترمنځ په مې میاشت کې مخامخ خبرې وسي. ښاغلی ټرمپ خبرلانو ته وویل
فکر کوم چې کوریا به ښه عمل وکړي، فکر کوم چې موږ به لوی بریا ولرو. دا به ډېرې بریالۍ خبرې وي، ډېر کسان زموږ ملاتړ کوي.
سپین مڼۍ تیره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ موافقه کړې چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د مې میاشتې پورې خبرې وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې او په سیمه کې په منځنۍ صفه 12.89 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نه کړي نو و به تړي.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود. وقتی که 5198 پروژه تنها در سال 1395 باشه، آیا مدیریت از این مؤثر است؟
بلخوا د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي طالبان به یا سولې ته حاضریږي او یا به ځپل کیږي.
دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن.
د دې ریاست وایان مجیب رحیمی و په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هوایی او ځمکني عملیات روان دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله له اوکراینی مقاماتو سره د خبرو لپاره نن کیف ته ځي. د هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نه کړي نو و به تړل شي. ښاغلی غنی چې نن یې په کابل کې د غیر دولتي موسسو په یو ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د غیر دولتي موسسو کارونه د پام وړ دي خو په متوازنه توګه نه دي ترسره شوي. په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې لا هم د ځینو غیر دولتي موسسو د لګښتونو د راپور ورکونې پروسه شفافه نه ده چې جدي ستونزه ده او باید هواره شي. اجمل تورمان راپور ورکوي.
افغان حکومت که څه هم د غیر دولتي مؤسسو کارونه مهم بولي خو یې لګښتونه باید شفاف او فعالیتونه هم متوازن شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پورت په کابل کې د غیر دولتي مؤسسو په لومړي کانفرنس کې وویل چې که غیر دولتي مؤسسې سم کارونه کړي او لګښتونه شفاف نه وي و به تړل شي. د ښاغلي غنی په خبره د غیر دولتي مؤسسو کار باید په پروګرام سره ترسره شي نه پروژه.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود.
دی وی د غیر دولتي مؤسسو د کار میکانیزم پروژه ای دی. کله چې واځي په 1995 کال کې 5198 پروژه موجود وي نو آیا کار ګټور دی؟ دا سیو هواد ماته وخی چې په غیر دولتي مؤسسو یې اتکا د بیوزلۍ د لمنځه وړلو یا اساسي پرمختګ لامل شوی وي. نو موږ یو اساسي بحث ته اړتیا لرو.
یا موجب پیشرفت اساسی شده، ما به یک بحث اساسی ضرورت داریم.
ولسمشر غنی وایي چې په دغه هیواد کې انجوګانې په تیرو ولسو کلونو کې په دې نه دي توانېدلې چې یوه پراختیایي اجنډا جوړ کړي. نوموړی وایي دا باید وشي. ښاغلی غنی وویل چې حکومت د خپلو لګښتونو په اړه حساب ورکوونکی دی او غیر دولتي مؤسسات هم باید دا کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې په دغه هیواد کې غیر دولتي مؤسسې د کرنې، پوهنې، روغتیا، خوندیتوب، ښې حکومتوالۍ او زیربناو په برخه کې فعالیت لري. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور جوړ شوی کانفرنس په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو په 1995 کال کې 850 میلیونه ډالر لګولې دي خو سم حساب یې نه دی ورکړی. نوموړي که څه هم د شته مؤسسو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د یو شمیر مؤسسو د تمویل سرچینې مشخصې نه دي چې دا یوه لویه ستونزه ده. د وی که څام په ډیرو برخو کې د ماسیسو کار غټور او د پام ور دي او موجوده شرایط ته په پام سره د هڅونې دي، خو په دغه سند یا عملاً په ساحه کې یو شمیر موارد موجود دي چې تر ډیره د تعامل او سمون وړ دي. خې ماسیل بد او بوخت لوزګارو باید بیل شي. د ماسیسو د انحلال پاړه ورسته تر دې د قانون سره سم جدي او باید تخصصي شي. دا د غیر دولتي محصول مړنۍ کنفرانس دی چې په افغانستان کې جوړیږي، چې د اقتصاد وزارت په وینا اصلي هدف د انجوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې په ځانګړي ډول کلیو کې د بیوزلۍ کچه 9% لوړه شوې ده، چې باید د حکومت ترڅنګ د غیر دولتي مؤسسو خدمتونه د دغه پدیدې پر راکمولو کې ګټور تمام شي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې دی azadiweb@rferl.org.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای طالبان به یا سولې ته حاضریږي او یا به ځپل کیږي. د دغه ریاست وای نن په اندونیزیا کې د علماو د ناستې پاړه د طالبانو خبرګون ته په اشاره سره ویل چې طالبانو کله هم خپلواک پریکړه نه دا کړې. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې چیرې خپل خواوی غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي باید پرته له کوم قید او شرط خبرو ته حاضر شي. حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې پاړه د علماو له جوړیدونکو کانفرنس سره د طالبانو تر مخالفت وروسته د افغان حکومت ځای ریاست وایي چې دغه ډلې کله هم په خپلواک توګه پریکړه نه ده کړې. د دغه ریاست وایي مجیب رحیمی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان لمخې پریکړه کړې ده. د نوموړي خبره پر اتلونکو څو ورځو ونیو کې بعد تروریستي ډلو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پراخ شي.
ما اعلان کړیم چې آماده مذاکره با طالبان
د وی مونږ دا اعلان وکړ چې طالبانو نور ډلو سره د ثبات د ټینګښت لپاره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو والی لرو. دوه انتخاب موجود دي، طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضرېږي او یا به ځپل کیږي. د ځپلو او دغه شان د پوځي عملیاتو او د تروریستي ډلو پر وړاندې له قوې نه استفاده په جدي توګه دوام لري او پر اتلونکو ورځو او اونیو کې به لا زیاته شي. طالبانو یو ورځ وړاندې د وی لامی په خبرولو سره په انډونیزیا کې د علماو له ناست سره مخالفت وخوت. د ریپورتونو مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې انډونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا علماو د ناستې کوربه وي. د اجرایی ریاست ویان وایي چې په دغه ناسته کې به افغان علماو د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د انډونیزیا د جمهور رئیس مرستیال یوسف کالا چې څو اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دوی مناسه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی ویلي چې د علماو دغه ناسته به د مارچ د میاشتې له 16 تر 19 نیټې پورې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړه شي. طالبانو په داسې حال کې د علماو له دغې ناستې سره مخالفت ښودلی چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې پرته له کوم قید او شرطه طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو د روسي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې له افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبرې رد کړي او د امریکا له متحدو ایالتونو سره پر خبرو ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخواني استازي کایای دی بیا ویلي چې امریکا ته د طالبانو د سولې وړاندیز ځکه منطقي دی چې د نوموړي په خبره د جنگ ستراتیژي په امریکا کې جوړه شوې ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې برخه کې د بهرنیانو په همکارۍ ټینګار لري. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد زلان د ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ملاتړي باید د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره منځګړی توب وکړي.
افغان سولې کې پرښتینه توګه باندې سو کار کوي. بهرنیان باید افغان سولې کې مداخله وکړي او هغه شرایط چې طالبان یې غواړي او هغه شرایط چې افغان ولس هغه باندې د سولې راوستلو ته قایل ده او
د خغلی زلان په خبره په انډونیزیا کې د افغان سولې لپاره ناسته کیږي، طالبان باید مخالفت ونه کړي. د نوموړي په خبره کډواړه خوابي واقعا د سولې د ټینګښت غوښتونکي وي، باید له انعطاف څخه کار واخلي او یو بل ومني. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وايي طالبان به یا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کیږي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې د کابل پروسی په دویم کانفرنس کې د ولسمشر لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې له نویو وړاندیزونو ملاتړ وکړ. د دغه جرګې رئیس نن ورځې په عمومي ناسته کې وویل طالبان دې هم د سولې لپاره غږ پورته کړي. په همدې حال کې افغان سرانتورانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیز شوی طرح ته مثبت ځواب ووایي. نور حال یې د رحمت افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندې شوې طرحه یوه بشپړه طرحه ده او نور طالبانو ته د جګړې پلمه نه پاتې کیږي. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د یکشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له دغې طرحې ملاتړ وکړ او ویې ویل چې طالبان دې هم د سولې لپاره غږ بدرګه کړي.
دلته د خپل ورس لپاره خپل غږ پورته کړي او د حکومت سره مثبت پایلې ته ورسېږي.
افغان ولسمشر شاوخوا دو اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانستل سي. زندانیان به خوشي سي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې اسانتیاوي به هم ورته برابرې سي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ویلي و چې د سولې لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. په ورته وخت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلس د جمعې په ورځ پر طالبانو غږ کړی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسلوال طالبان دي د ولسمشر محمد اشرف غني پر دې وړاندیز جدي غبر وکړي. په ورته وخت کې افغان سناتورانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې نوي وړاندې شوې طرحې ته دې مثبت ځواب ووایي. د دغو سناتورانو له ډلې محمد حنیف حنیفي د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل
دا ډېر یو کامل او جامع قوي پلان ده چې طالبان دپاره هېڅ یو داسې نقطه نشته چې هغه څه پکې ووایي. تر اوسه پورې لا په رسمي ډول هغوی د دې ته مثبت جواب نه ده ویلی، نه منفي جواب ویلی دی. هیله مې دا ده چې طالبان په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو، د ولس او د خوارو غریبو بیچاره خلکو دپاره چې څلوېښت کاله په جنګ کې کړیږي، د سولې دپاره دې ته یو مثبت جواب ووایي.
د دغه جرګې بلغړی عبدالله قرلوقوای که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي باید نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا دې په دوی او ملاتړ کوونکو هیوادونو سیاسي او پوځي فشارونه زیات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه مني خو د اندېښنې وړ نه دي. خو د فراه او هلمند ولایتونو یو شمیر استازي وایي که چیرې د یادو ولایتونو امنیت ته پام ونه شي راتلونکي پسرلی به یې خطرناک وي. نور حال یې د محمد واصل وصال پر راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د فراه او هلمند په ګډون په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې د دغو ولایتونو په شمول هم د اوس په لسو ولایتونو کې دیارلس تعرضي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې هوایي کمانډو ځواکونو وسلوال مخالفین ځپلي دي. ښاغلي وزیري دغه شان وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن نه دي. دی وایي موږ د دښمن خوځښتونه تاییدوو خو هغوی ته درانه تلفات اوښتي. یوازې په فراه ولایت کې دیارلس هوایي عملیات ترسره شوي دي او موږ د نوموړي ولایت امنیت ته متوجه یو. د هلمند په اړه موږ هېڅ تشویش نه لرو. د میوند 215 نمبر قرودو سږ کال په ښه حالت کې دی او ښې لاسته راوړنې لري.
دا
په داسې حال کې ده چې په فراه او هلمند کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوي او تازه په راپورونو کې ویل شوي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یوه حمله کې شپږ سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له څو میاشتو راهیسې دا اندېښنه لري چې د دغه ولایت مرکز د طالبانو په لاس سقوط نشي. د فرا پخوانی والی محمد عارف شاه جهان هم په نوموړي ولایت کې د نامنیو د پراخیدو لامل استعفا وکړه. د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دغه ولایت امنیتي سوکونه په فساد د وسلو مهمات او دغه شان د ترانسپورټي وسلو د تیلو په پلور تورنوي. په ورته وخت کې د افغانستان په مشان جرګه کې د دغه ولایت استاد محمد سرور عثماني وایي چې طالبان د فرا خار 15 کیلومتر ته را رسیدلی دي.
جنگ جریان داره
دی وای جنگ روان دی. طالبان له هلمند نور سیمه دل طرف دی. د فرا په 15 کیلومتر کې یو پوسټنی ولې او خلک له دې عمله سخت پندېخ نه کیږي.
واقعا به تشویش است دی.
په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس اطول افغان ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولایت کې پراخ امنیتي غوښونه موجود دي او وسلوال مخالفین په 15 ولسوالیو کنټرول لري.
په ټول هلمند ولایت کې تعدادات امنیتي ډیر دي. د هلمند ولایت د ډیر لوسو ولسوالیو د جملې څخه دیشو، خانشین، باغران، مساکلا، نوزاد دا د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې نه دي لاندې، یعنی د طالبانو په لاس کې.
نو موړ وای ډېر کورن ورن شوی او د خلکو لاسرسي روغتي او تعلیمي خدماتو ته کم ده. خغل افغان په هلمند ولایت کې د ځواکونو د زیاتېدو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پراخ عملیاتو غوښتنه کوي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اوري. دا او نور مطالب کغواړي چې زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر جنوب لویدوز ولایتونو کې د ځمکنیو او هوایی عملیاتو خبر ورکړی دی. ویل دي چې په دغه ولایتونو کې عملیات روان دي. اوس هم یو بل ولایتي مسله د میدان وردګو د ولسونو استاذو ځوانانو فعالانو پرون په کابل کې د یو لاریون پترس کې د خپل سیمو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. میدان وردګ د مڼو او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي، خو بڼوالي شکایت لري چې سړی خونی نه لري او د محصولات د خرڅلاو لپاره بازارونه نشته. د ځوان دریس ټولنه چې دا لاریون او اعتراض تنظیم کړي وایي چې د دوی غوښتنې غیر سیاسي او یوازینی هدف د کروندګرو بڼوالو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې د مرستو جلبول دي. د همدې ټولنې لغړی او مدني فعال احمد زی احمدی سره د ازادي رادیو خبريال احمد تکل ملکه کړی دا دمدغه لاریون او د غوښتنو په اړه یې پکې خبري کړې دي.
خلک سره ټول سم نو دا غږ بدرګه کړ، دا سیاسي غږ نه و، دا یو بزګر غږ و. موږ وکولای چې دا ملي غږ او اقتصادي غږ تر حکومت ته پورې ورسوو او چې دا حکومت وانه وې موږ غواړو چې نور لاریونونه وکړو په راتلونکي کې هم دا تصمیم نوځ دلري ځوندای وساتو.
دا یوازې د بازار موندنې لپاره غوښتنه وه او که تاسو هلته په خپلو شعارونو کې په نورو برخو کې له حکومت نه څه غوښتنې درلودې، په لنډي سره راته ووایئ چې مجموعه ستاسو د غوښتنو څه وه؟
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ باید کورنۍ مصرفي ادارې له کورنۍ محصولاتو نه استفاده وکړي. دا ځکه د ولسمشر فرمان یو سفر عملي جنبان نه لري. له هیواد نه بهر باید بزګرو ته د محصولاتو د لیږد زمینه برابر کړل شي. لکه مخکې چې دغه اقتصادي دهلیز و، هغه دهلیز کې کله چې د افغانستان کریز محصولات هند ته وړل، کله چې پټۍ پرې شوله نو د هغوی لابراتوار چې راورسېده دا د ایران مڼې وي، نو هغو اعتراض وکړ او ستاسې موږ چې دا د افغانستان محصولاتو لپاره دا دهلیز پرانستلی وو. بله، زموږ موضوع دا ده زموږ کرنیز سیستم باید مکانیزه شي، یعنې د دولت له خوا نه باید داسې یو سیستم جوړ شي تر څو په کرنې او مالدارۍ او سوداګرۍ باندې دارو باید زموږ له کرنیزو محصولاتو نه څارنه وکړي.
بله احمدی صاحب، استاسو دا غوښتنې یوه برخه یې له حکومت نه دي او یوه برخه یې له خصوصي سکتور نه دي. په دې کې چې مثلا له کابل نه هند ته د هوایي دهلیز له لارې د افغاني مڼې په ځای ایراني مڼه لیږل کیږي، په دې کې نو د حکومت څه ګناه ده؟
بله، دا خو په غیر په قاچاقي ډول هرات بندر څخه مڼې وارديږي او په همداسې په قاچاقي ډول له تورخم له بندر له پاکستان نه راځي. نو موږ غواړو چې د خپل کرنیز محصولاتو لپاره بازار پیدا کړو او نو دا که د نورو هیوادونو مړۍ د افغانستان په نامه خارج ته ځي، دا خو یو غټه تېروتنه او دا یو جرم ده.
په حقیقت کې ستاسو غوښتنه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو نه ده، په دې خاطر چې د هیواد د صادراتو د تنظیم چارې خو فکر کوم دوی او د کرنې وزارت کوي، نو لغونه تاسو څه غواړئ؟
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی له څنګه رژیمونه ډېره زیاته منل کوي چې یو اقتصادي شورا یې رامنځته کړې ده. دغه هلته مافیا کړی دي او دا ځینې خلک دي چې دا تجارت ته موږ ستاسو محصولات او بعض نور کارونه دا ننګوي، نو د شخصي ګټو په ځای باندې ملي ګټې تر پښو لاندې کېږي. اتاق دیوارات نه وبد طبقات له کمیشن موږ هیله کوو چې په داخلي قرارداونو کې چې ملي پوز لپاره دا او د نورو مربوطه ادارو لپاره لکه د محبوسینو لپاره دغه لپاره د میوې د قرارداد په هکله باید لومړیتوب باید د افغانستان محصولاتو ورکړل شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسوله له اوکرایني مقامات سره د خبرو لپاره نن کیف تزي. فدریکا په داسې وخت کې د اوکراین ته سفر کوي چې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق اصلورم کال په پوره کېدو دی. اروپایي ټولنې د روان مارچ میاشت په نهمه نیټه له اوکراین سره د 1 میلیارد یورو نوې مرسته اعلان کړه. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
کیفته د خپل دورسنی سفر پترس کې بعد اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مسؤله فدریکا موګرینی د اوکرين لولسمشر پاترو پروشنکو صدر اعظم او د هیواد د بهرنی چارو لا وزیر سره وګوري. د مېرمن موګرینی دفتر نن ویل چې هغه بل اوکرایني مشرانو سره د مهمو اصلاحاتو د عمل کېدو په اړه خبرې وکړي. اروپای ټولنې له اوکرين سره په دې هیواد کې د پراخو سیاسي اصلاحاتو د عملي کولو په شرط د شراکت تړون وکړ چې د 13 سپتمبر میاشتې په دې خوې تطبیق پیل شوه ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست دفتر وای کیفته د موګرینی دا سفر یو ښه فرصت ده چې د غختلې اوکرين د جوړولو لپاره له دې هیواد سره د اروپای اتحادیه ژمنه تازه شي. په 2014 کال کې په اوکراین کې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د روسي پلوه حکومت تر ړنګېدو وروسته زرګونه روسي سرتیري کریمیا ټاپو زمې ته ننوتل او مسکو د همدې کال د مارچ په 13 نیټه کریمیا رسمن د روسیې خاوره اعلان کړه. روسیې دغه راز د 2014 کال په اپریل میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په تمویل او تجهیزولو سره جګړه پیل کړه چې تر اوسه دوام لري. د اوکراین د ختیځ په تاوتریخوالي کې د بلتون غوښتونکو او اوکراینی سرتیرو په ګډون 1300 کسان وشل شوې دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله به د اوکراین په ختیځ کې د اورمن پړه د منسک د موافقې د عملي کېدو په اړه هم خبرې وکړي. اروپای ټولنه د اوکراین د حکومت له کلکو او سترو ملاتړو بلل کیږي. د ټولنې تیرونه د اوکراین له اقتصاد او د اصلاحاتو د پروسې لپاره له د هیواد سره د 1 میلیارد یورو مرسته تصویب کړه.
درنو دوستانو د رضوان مراد راپور ته غوښوي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د سب مرکزی دروي لومړنی کس چې بریښنایي تذکره اخلي هغه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وي. د دې ادارې چارواکو نن ازادي رادیو ته ویل کله چې ولسمشر خپل بریښنایي تذکره واخیسته ورسره جوخت به نور ته هم د بریښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیستل شي. نور حل واصل ویسال راکوي.
په داسې حال کې چې د برېښنایي تذکرې لپاره د ولسمشر غني له بایومټریک کېدو له درې اونۍ ډېره موده وړي خو لا هم نوموړي خپله برېښنایي تذکره نه ده اخیستې. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي لارګه بهر د برېښنایي تذکرو د بایومټریک بهیر او د ویش د لړۍ پیلولو لپاره د ولسمشر امر ته انتظار کوي. د دغې ادارې ویان روح الله احمد سي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د برېښنایي تذکرو بایومټریک بهیر روان دی.
دا بهیر خو اوس پارک روان دی. کله چې جلالت مآب رئیس جمهور په نږدې ورځو او یا هم نږدې اونیو کې خپل تذکره یې واخیستله، وروسته د هغه نه د ده له خوا نه د تذکرې له اخیستو وروسته انشاءالله موږ دغه بهیر پولیس کوو.
ښاغلی احمد زی وایي تر دې مهاله څه باندې 200 کسانو چې ډېری یې لوړ پوړي دولتي چارواکي دي بایومیټریک او د برېښنایي تذکرو لپاره فورمې ډکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دلو میاشتې په شپږویشتمه ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مېرمنې بيبي ګل او د ولسمشر دوهم مرستیال د بایومیټریک او برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو فورمو چارې بشپړې کړې او د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې وویل چې ډېر ژر به ولسمشر خپله برېښنایي تذکره ترلاسه کړي. خو د 24 ورځو تېرېدو وروسته لا هم ولسمشر خپله برېښنایي تذکره نه ده اخیستې. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو لا ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې لومړی دې دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره او بیا دې دغه تذکرو ویش پیل شي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په 1300 کلونو کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې په دې وروستیو کې د ملي شوراګړې کمیټې د وګړو د ثبت احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لار هواره کړه. ټاکل شوی و چې د برېښنایي تذکرو ویش د جدي په 11 رسمن پیل شوی وای، خو له دې وړاندې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوالو مرکزي ادارې ویلي چې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر د بوختیا او عمل ځنډیدل دی. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکر بیا د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د ځنډیدو لامل د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست ترمنځ خپل منځي اختلافات بولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. آیا پوهیدئ چې بینز کمپنۍ د خپلو نویو موټر لپاره داسې څراغونه جوړ کړي چې 1,000,000 میگا فکسل ظرفیت لري؟ که نه پوهیدئ د عصمت ساروان په دې لنډ راپور کې واورئ.
بینز کمپنۍ د خپلو موټرو لپاره داسې ځیرک LED څراغونه جوړ کړي چې تر 1,000,000 پکسل زیات دي. بینز کمپنۍ تیرونه اعلان وکړ چې له دې ځیرک یا سمارټ څراغونو څخه به په یو شمېر اس کلاس بینز موټرونو کې کار واخیستل شي. لومړی ځل مرسیډیز بینز LED څراغونه یا ګروپونه په 2015 میلادي کال نندارې ته وړاندې کړل، خو دا ګروپونه تر عادي LED څراغونو ډېر دقیق دي. هر ګروپ تر 1,000,000 میگا پکسل زیات دی او د رڼا د لګېدو ځای ښکارولی شي. دا ګروپونه داسې سینسرونه لري چې رڼا کنټرولوي او نه پرېږدي چې د موټر څراغونه لارویان وځوروي.
وخت 4:13 شوي. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 101 ترهګر وژل سوي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې موده کې 126 نور وسلوال ټپیان سوي او 11 نور مشکوک کسان نیول سوي دي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوې ده. د پولیسو ویان زیاد رانی وایي چې په پیښه کې بهرنیو پوځیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو بهرنیو پوځیانو پر ملکیانو ډزې کړي او 2 تنه ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونی په تور 3 کسان نیول سوي چې یو پکې ښځه ده. د والی ویاند وای دغو کسانو یو اونۍ مخکې د وی ډاکټرې له کتنځي څخه یو اته میاشتنی ماشوم تښتولی وو. د چین پرلمان د ولسمشری پر دورې محدودیت لري کړ. ولسمشر شي جنګ پینګ ته لار خلاصه کړې چې تر نامحدود وخت پورې پر واک پاتې وي. په کیوبا کې نن خلک د پرلمان د نوې غړو د ټاکلو لپاره خپل رائے کاروي. دا په داسل کې د چې تر دغه ټاکنو یو میاشت وروسته د نیو ولسمشر د ټاکلو لپاره په دغه هیواد کې انتخابات کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به د دې کېدونکو خبري خورا بریالي وي. په پام کې ده دا خبري په میاشت کې مخامخ ووسی.
د سپورت ورزنه هنداره
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام پر یو پړاو سیالیو په لړ کې د هنګ کانګ او نیپال ترمنځ لوبه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده. اوس مهال افغان لوبډله په خپل ګروپ کې د دریو ماتو او یوې بریا سره دریم ځای لري چې د نیپال په بریا سره کولی شي د دغو سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړي. هنګ کانګ لوبډله بیا د دوو ماتو او یوې بریا سره د جدول په څلورم ځای کې قرار لري چې د نیپال په ماتولو سره کولی شي په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل او د نړیوال جام پر یو پړاو سیالیو ته ووځي. هنګ کانګ او نیپال چې د کرکټ نړیوال شورا سره دوهمه درجه هیوادونه دي تقریبا برابرې لوبډلې شمیرل کیږي. د دوه لوبډلو ترمنځ وروستۍ ګروپي لوبه سبا دوشنبه د افغانستان په وخت 12:00 پیلېږي. افغان لوبغاړو په ایران کې د وزن پورته کولو په نړیوالو سیالیو کې د برونز او شپږ مډالونه خپل کړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وزن پورته کولو درې لوبغاړي فضل کریم ترکمن، میرویس رازیقي او زبیر نظری په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللي ول. د فجر د وزن پورته کولو دریم پړاو نړیوالو سیالیو کې فضل کریم او میرویس رازیقي د 115 او مثبت 115 کلاسونو کې وتوانېدل چې د برونزو درې درې مډالونه خپل کړي. دغه سیالۍ چې د روان میلادي کال د مارچ په 6 نیټه د ایران په اهواز ښار کې پیل شوې نن پای ته ورسېدې. او بنگلاديش د کرکټ ټرای سیریز سیالیو په لړ کې سریلانکا ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. که څه هم سریلانکایي لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلو ورونو کې د 6 وکټو په زیان سره بنگلاديشي لوبډلې ته د 215 منډو لوړ هدف ټاکلی وو، خو بنگلاديشي توپوهونکو په بېسارې توپهنې سره وکړ شول هدف د لوبې په شلمه ورکې پوره کړي. د بنگلاديش، هندستان او سریلانکا ترمنځ د ټرای سیریز سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیا هندستان بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. د ورزشي خبرونو پای.
وخت 4:13 شوې. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ورزشي خبرونه مو له واصل وېسال واوري. د زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. راتلونکي نیم ساعت دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف پلټ کې او د ورکو شویو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. هله د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هله به خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د دغه ولسوالۍ په بازار کې پولیسو او سیمه ایزو پولیسو د عملیاتو پر مهال ځینې دوکانونه چور کړي دي د دې ستونزه مو د هلمند ولایت له امنیه قومندان جنرال عبدالغفار صافی سره هم شریکه کړه لومړی به د راز محمد ریاض او ورپسې به د جنرال صافی خبرې واوري
د انصاف پلټکه
ستانوم سده د کوم زاید ټلیفون کړي
ما نوم راز محمد ریاض یم د هلمند ولایت څخه اړیکن ولې
مشکل دسو
ما دا مشکل نه ورور جان دلته د هلمند ولایت د نادالی ولسوالی کې چې کله حکومت عملیات راو باسي یو خو دکانونه چوري او د علماء سپکاوي کوي ټول سم ډیر زی پازاب دي
دغه عملیات چې کوي دکاندارانو او سپینګرو سره یې کار دي سو ورته وي
سپینګرو هم کال لري او بل دکانونه هم چوري دي خو ته نه پښتنګي والا چې په دکانو راوړي سي سي ار شي په مخ ورته هغه وړي
دا د شپې د خو دا کار کوي کې د ورځي
یا د ورځي د خوا څخه
دا کار کله کړي
تقریبا دا دوه هفتې کېږي چې کړی دی د عملیات درېدلی اوس بیا راوتلی دی اوس د
اورم وایه وایه ته د خبرو ته دوام ورکړه
د دوه هفتې مخکې عملیات را ایستلی وو په دا وخت کې چور وکړو دوکانونه یې چوک وو او اوس بیا هم عملیات شروع شوی دی اوس بیا د علما پازوي
دا چورې چیرته کړو په کوم بازار کې
چوریا د مدالی ولسوالی د شاول سیمه کې چور کړی دی
سو دوکانونه یې وهلي وي اواز تخریب کړي او سامان یې وړي
یا سامان یې هم وړي دی تخریب هم کړی دی تقریبا ټلیفونونه هم ډیر زیات وړي دي او بوتونه د خوراکي مواد ټول شیان وړي دي
دا د سو دوکانداران دوکانونه به وهلي
تقریبا لږه سلور پنځه دوکانونه یې وهلي دي
ستا دوکان یې وهلي ته دوکاندار یې
او زما دوکان یې هم وهلي
دغه کار چې وشو تاسو بیا ولسوال ته ور نه راغلی
نه ولسوالی لار بند او موږ نه سو کولای چې ولسوالی ته ورسو
نو دا غي وخت نه خدا دې دوه درې هفتې وته ته چې دوه هفتې کیږي په دغه دوه هفتو کې تاسو کوم حرکت فعالیت نه کړی چې ټول دکانداران یو ځای شي ولسوال ته ورشي کو ولسوال مرجو ان غستو والی ته ورشي دغه شکایت هم کوم ځای ته نه رسولې
او د څه خبره ده شکایت هم رسولې خو دا خبره ده چې ولسوالی محصره ده مینونه خخزي سوګ نه شي کولای چې ورشي
لارې بندې دي څنګه
وو لارې بندې دي بلې
نو اوس تاسو څه غواړئ
موږ دا غواړو چې دا د هلمند ولایت باید دغه پولیسو ته هدایت وکړي که چېرې دا هدایت ونه شي نو ولس ډېر ځین په بازار کېږي او ولس مخ ځینې اړي بیا دوی ته توجه نه کوي
دغه پولیس کوم ډول پولیس دی محلي پولیس دی که د وزارت داخلي پولیس دی
هم ملي پولیس دی هم چارواکي دي
خو دا ستاسې عرض چا ته ورسوو موږ
زما عرض باید والي صاحب ته ورسوو ډېر نه مننه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د هلمند ولایت لامنی قماندان جنرال عبدالغفار صافی سره شریک کړه بله صافی صاحب د هلمند ولایت د نادلی د ولسوالۍ د بازار نه یو کس د راز محمد ریاض په نامه ټلیفون کړی چې په دغه شلو ورځو کې تقریبا په دغه ولسوالۍ عملیات وشو او بعضی پولیسو یا محلي پولیسو یا نورو کسانو چې د حکومت طرفدارو د عملیاتو په بهانه زموږ دوکانونه چور کړي په دې سره کې ستاسو نظر غوښتو
یو ګډ او مشترک عملیات دي چې هغه کې د ملي اردو پرسنل د ملي پولیسو پرسنل د ملي امنیت پرسنل په عملیاتو کې اشتراک لري او عملیات ډېر ښه مخته ځي زه د دې وروڼو هیله دا کوم چې یوازې دې چې د ډیورانو ته مراجعه وکړي ویلی اول خپل محلی چارواکو ته مراجعه وکړي، موږ سره سوالونه مطرح کېږي، چا غلا وکړه، د چا غلا یې وکړه، کله څه واست، څه شی یې وړل. نو موږ همدې لپاره یو چې د ولس په خدمت کې واوسو او د ولس مشکلات حل کړو او د ولس سره خبرې شریکې کړو او د دوی خبرې واورو. د ورور نه مې هیله دا ده چې دوی د امنیه قمندان حال دي هغه ولسوالۍ ته ورشي، چې هلته ټول مشترک ځواکونه راشي قمندان ته، دا معلومات وشي چې دا خبره رښتیا ده که دروغ، که رښتیا وي په کوم تاریخ په کوم شریط کې په کومه منطقه کې څه شی غلا شوي دي، چې هغوی پښتنو کې که هو پرته کولی نه شوی سلسلي مراتبو باندې دلته محلي اداره وجود لري، دلته والي موجود ده، دلته امنیه قمانداني ده، دلته د قول اردو قمانداني ده، دوی دې ستونزې را سره شریکې کړي، موږ
جناب صافی صاحب دو وی چې لار بندې وو زمونږ تګ هغه مقامات ته سخت وو، په دې خاطر یریږو که چیرته بل عملیات وشي او دا کار تکرار شي نو موږ ته به ډېر زیان ورسیږي.
فکر کوم چې دا خبره زور سره نه منم، لاره د ولس دا زما اواز ټول نه دلي خلک اوري، خطن لاره بنده ده، د مرکز ولسوالۍ پورې نتیجہ کی معلوم ہے هر څوک عملیات د دې لپاره کېږي چې ولس آرام شي، عملیات د دې لپاره کېږي چې د ولس امنیت خوندي شي. که چېرې کوم زدانونه دومه کوم باخلافه کوم بېقانونه کوم نامعقوله پولیس وي کار ارګان وي دا کار ته لاس وړاندې کړی وي، هغه به موږ شناسایي کړو، هغه به د قانون منګولو ته استاد.
جناب جنرال صاحب، که دغه دوکانداران تاسې ته مراجعه وکړي او اسناد ولري او ثبوت ورسره وي، اقدامات وشي
پیدا کرو قانون مقبول تبستار.
ډیر زیات تشکر، سلام.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند د نادلی ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس شکایت کړی و چې په دغه ولسوالۍ کې پولیسو د عملیاتو پر مهال د ځینو دوکانونو مالونه چور کړي دي، او د هلمند امنیه قماندان جنرال صافی وویل چې دغه دوکانداران د دوی ته مراجعه وکړي چې پیخه په دقیقه توګه وسیړل شي او په حق له قانوني اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لار موجوده وي، لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0998 890 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل په څیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویلی دي چې کدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په سر کې به استاسو دغه پیغامونه واوري چې په خپل سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لمړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګ ولایت د نرخه ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده، د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نرګل ولسوالۍ د شګې اوسېدونکی ده، په قام چاپی ده او اسدي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0292 500 3190. اصل شماره دا 0 1 15 10 10 4.
السلام علیکم، زه حضرت علی امه د هلمند د ظاهر د ګریش کول سفری د میرمندو د سینې څخه تاسو په تیر د ورک عزیزانو په ایران کې نه پاغه د دې شنبه کې یو سړی خبر پرې شي ایران پرې شي چې دلته یو سړی دی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمندو د سیمې دی، د پولیس چرخي په زندان کې دی. هغه سړی زما کار دی، بس ما سې هغه سړی پیغام په دایره روانو دی شنبه مشته خپور کړي.
والسلام.
محترم ورور ستاسو د غشتنی سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړی او د دې دلته د تخبروم یله د چې شمیرې در سره ولیکي او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي رادیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خبر شوی وو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مکاتله مسالی د لوی ریګي و شهدون کې لالی مام دا زرجن په نامه د هلمند ولایت مصدق غریشت ولفالی او سړی دی چې لیونی دی د حکومت قید ورکړی دی. کله بغاری وي کله ژاړي و زه خپل قریبانو ته زه مما دی علاقې یا باشي ته وایي د بندیانو په بلاکې دو په اول لنګ په درې منزل کې دی. هر سړی چې په حق له معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0 0 5 1 3 2 8 8. د خدای په امان.
انو مېبلادن زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان زره خبر کوم. نن سوموار ورځ د پاکستان په د سار په اته نه بجې باندې تاسو کې برانولې چې دا له روکو کوم ده. زموږ کلاس افلا یې سره نزل شل کړه د مخ ورځ دی چې نن نو کې بلاد وي خار پاس دا خبره کړې ده چې په کندهار کې د وسلې سره یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه نزل شل کړه کړې ده د لیدې په کندهار کې. نو ورو کچې تاسو ټلیفون نمبر یې موږ ته په دا د باندې نمبر اچن کړئ
محترم دوست. تاسو چې د کوم پیغام په اړه ویلې د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته. هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نورو خبرونو کې به یې بیا نشر کړو. بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندقه په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زما معلومات لرم د کلات د خوادي او ملا رزما د خوننی دي د پلار نوم یې ځانز ده. دغه هر ورور په دې په یاک له معلومات غواړي 0 0 0 3 3 3 باندې اړیکه راسه ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په عبد الله په نامه باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پته محمد دی په کام زوري. که څوک زما غوړې ما سره دې پداش مې را تماس ونیسي
عملی دلته دا څلور کاله مخکې معلوم شوی دی او صدا مونږ کې کېدی چې دا یو اسابې تکلیف هم لري. دا چې زموږ پښتنه حکومت وایي ته د کم ځای یې دا را ته وایي وایي د اسلام کلا د پای مجاره ته وایي دغه د پیراد ولایت د منسي اطراف نن ذکر وي زه دغه پیراد ولایت یم. کدا هر ورور وی کله ځان د غغه په نامه وایي جمعه خان په نامه وایي پارسي وایي پارسي نه رانی ده او کله بیا وایي وای زه اماد نمیږم اماد نومز د صدا پښتنه وکړل او دوه چې زما د ایوی خور نوم چلا ده. مثلا کدا غورور د هر چاوی دی په ځان نه پوهه صاحب حاله سړی دی را دوی ازادي ته ځنګ ووي زما سره په تماس کې چې بس موږ د لمبر اخو دا غرا دوی ازادي سره دی وایي وای زه د ایراد اسلام کلا ده خو دا یو مظلوم سړی دی موږ خو بالا سره نو سره خلاصيږي نو بس را دوی ازادي ته ځنګ ووي دا دی موږ لمبر واخو نو مثلا موږ لمبر خو له بیا کار نه کړ خیر بیا که ته ځنګ ووي موږ لمبر واخو بیا به ځنګ وته و سلام په احترام بس نه.
السلام علیکم. زه بخښنه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی هغه قربان زنګونه راوړل چې بیا ما ورته وویل چې غزې ته درلېږلې ده. هغه بیرته د لیا راغلی ده نو هیله ده په دښماره باندې زنګ راته ووایي چې فراویا اته اتیا دو دېرش یو سل اته اتیا 0 0 0 8 8 3 2 1
ازادي راډیو سټیرم مننه. السلام علیکم. زه د دې ما د ورور په ولایت کې ما د جبار ریال ستار په نامه چې د کوم چا زنګ ولې دی دا چې د ما شبره وکړ سر شبي زګو بیا ما سره نه سم.
السلام و احترامات. صفت الله کانواله ما د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ د کان خایسته کرینه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ کاله کېږي چې زمونږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزی پښتونخوا د 400 اوسېدونکو مخ په نوم موسی خی او څوک ورته زړګي وایي بازي خلک که هر څوک د پاړه تبو تلاش کوي نو ما سره د پدغه شمیره باندې اړي کوونی شي زه کولای شم چې پوره معلومات ورکم زما سره په دلته کار کوي زما د ټلیفون شمیره ده 0003 9 3 9 3. مننه.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم نوم یې شرافت دی دلته یو سپین ږیری بابا ده سره یو 500 کالو به وي او وایي چې 15 تقریبا 1.5 کاله مې کېږي چې د کوره راوتلی یم او په کراچۍ کښې ډېر وخت سړی کړی اوس راغلی په کندهار کښې دلته اوسېږي نوم یې عبدالستار د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنچایق د ولسوالۍ اوسېدونکی دی که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دې شمېره زمو وښي چې پر 9 8 8 15. وسلام په احترام.
ہلو السلام علیکم خبرې کوم دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریباً دا 10 کاله کېږي چې ورکتي کله وایي زه د کلا سپلا یم کله وایي زه دغه یم د کندهار یم کله وایي د هلمند یم او د مخ دوه غاښونه غټ غټ دي په کراچي کښې په دغه په جاوید سره تقریباً 8 کاله کار کړی دی ما چې پوښتنه ځینې کړې دي زه د کلاسیپلا یم کوم کاکړ یم هر ځای هم وایي چې زه کاکړ یم نو زه دغه څوک د هر چا کې قریب ورکې تقریباً دی وایي چې زه د خلکو چې ما پوښتنې کړې دي دا 10 15 کاله کې د چا سره سره دي هغه اوس واده ورکوي دا اوس جلا شوی دي نو ته کولای شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکې ونیسي عصمت عاصم باندې ما دلته کوم زه تصویر بیا زه شیر کوم هر څوک چې غواړي زه تصویر به زه شیر کړم بیا دې زما سره رابطه ونیسي افغانۍ نمبر 0 9 1 41 6 8 8 پاکستانی بار 0304 33 22 88 دا زما نمبرونه دي ته کولای شې که دغه نمبر نه ملاوېدله بیا په دغه آی ډي باندې زما سره حال ونیسي دغه تصویر بیا زه شیر کوم دا چا چې کړی دي زه کومه خدای خواري دی خلک شاید وکړي نو زه دا کولای شم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کړم. وسلام. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم نوم مې نوید دی د خوست څخه خبر کوم زه دلته یو څوک پېژنم چې تقریباً د 15 کالو ده او نوموړی تقریباً 4 کلن وو چې د خپل کورنۍ څخه اداره کوه اوس دلته یو هوټل کښې کار کوي اول یو چا بلې کورنۍ سره اوس هوټل کښې کار کوي که د ده کورنۍ غږ اوري یا داسې بل څوک وي چې څوک یې نه وي 15 کالو ده ارشاد نومېږي بس په دې شمېره دې ده ته زنګ ووایي 0 9 4 8 9 4 5. شمېره یو ځل بیا وایم 0 9 4 8 9 4 5. وسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 02 21 1 2 4 1 5.
دوستانو زموږ د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېره مو واورېدله در سره ویلې کوي او بیا هم موږ ته پیغامونه راوستوئ اوس به له هغو دوستانو واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
زه جمعه ګل د کندهار ولایت شولیکورته ولسوالۍ د ولي د کلي زما یو ورور دی چې شامک نومېږي د 30 کاله کېږي د خپله کوره نادراکه دی هر مسلمان ور کې پاک له معلومات لري په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي 0 9 1 5 15 15 9 4. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره 0 9 1 5 15 15 9 4. مننه.
السلام علیکم زه بادغیس ولایت په دالمرګه عبدالستارۍ د فبروري د یو نفر یم شه محمد شه محمد دی هر چا دغه سړی ورته پیدا کوي
السلام علیکم سدلایم د بادغس ولایت نه د زړپل د ساوت خیل د کلی سنی خبر کوم د لالا جان زیم ما یو اکار د ملا باران په نامه چې 15 کال کیږي ورک دی کچیر یو څوک ما आवाज اوري او یاد ما خبر خبرې به خپل اوري که په دوبی کې که په ایران کې او که په افغانستان کې نو زما دا شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
والسلام.
سلام و سلام علیکم زه نایب د هلمند ولایت خبرې کوم زما یو وراره ورک دی باران په نامه دي د ماشې ولسوالۍ څخه ورک دی د پنځه میاشتې کښې چې کار ورور لیدلی یم په دا شپاره کښې زموږ سره اړیکه ونه 0 8 0 8 بیا نه بیا یو بیا شپږ بیا 0 د خدای په امان.
بلی السلام علیکم ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولس باغ ذکر کړم دا کا چې شاه محمد په نامه دی دا درې نیم کال کښې د کور خندره کړی موږ ډېر مرګ یا د ژوند په اړه معلومات نه لرو که چېرې دوی په خپل مر دغه اوري یا بل څوک پېژني نو مهرباني دې وایي په دغه لمبه دې به ما ته زنګ ووایي 0 8 0 8 0 1 اتیا نه دېرش ماره یو ځل بیا وایم 0 8 0 8 0 1 9 8 9 د رسېدو په هیله وسلام.
زما پیغام دغه دی ټولو وروڼو ته چې زما دوه اخیان دي یو د نعمت په نامه دی یو د رجا په نامه دی که هر یوه ته یې معلومات دي خو جایزه لس ډېره شکرانه به ورکړو 5000 افغانۍ شکرانه ورکوو عمر ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي چې زما لمبر زه بل وخت ورکړم د خیره سره ماقدارادوي کوي الان زما
سلامونه دي د ازادي راډیو کارکوونکو ته ورسېږي. زموږ یو کلیوال ده په نوم د رضا خان او ولاد ګلداد اته نه کاره کېږي چې ورک ده که چېرې یو مسلمان ته معلومات وي په خبر وي ورسره نږدې وي نو موږ ته دې پر ده شماره باندې زنګ ووایي 0 4 4 5 5 4 1 د افغانستان زابل ولایت شنکۍ ولسوالۍ د چنارباغ د کلي.
ہلو السلام علیکم جاوید جان د ننګرهار ولایت د کچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې یم. یو ورک لرم په زرغانی کې نوم هم دی شپه د 8 کاله کېږي مو پورې بس چې کوره بېداره کا شوی دی که چېرته وي چا سره وي یا یارانو دوستانو ته معلومات وي یا چېرته بندي وي نو لطفا موږ لږه په دې لاندې شمېره اړیکه ونیسي 0 9 بیا درې واره اته 4 3 شپږ درې شماره یو ځل غواړم چې بیا تکرار کړم 0 9 8 8 8 4 3 شپږ درې ازادي راډیو نه
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
سمره بی ملی سمره ګرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوګ جانا نا زندگی تیرو سمره بی ملی سمره ګرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوګ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو زما کی غم د اسمان په غم د پوه نه و ز دې لري د مکان زندگی دې نو ستنا بغیر خو گجانا زندگی دې رو